السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام وبجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. په دغه بحث کې چې کوربه زما همکار احمد شیبر دی، د ژمي پر مهال افغانستان ته له پاکستان او نورو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د افغانستان د ژمي هوا وژونکې ده او دغه هوا به د راستنیدونکو کسانو ژوند ته هم یو ګواښ وي. هیله ده چې دا پروګرام هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي او وسلوالو مخالفانو غونډه پیل شوې ده. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه د افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی و. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې احمد مسعود او ورسره ملګري یې دغه غونډه کې د ګډون لپاره تللي دي، خو د نورو ګډونوالو نومونه یې نه دي یاد کړي. د همدې خوځښت یو بل غړي فضل احمد مانوي بیا بی بی سي ته ویلي چې محمد محقق، فوزیا کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبر او یو شمېر نور کسان د مسکو د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د برښنا د نننۍ پرچاوۍ لامل د ازبکستان لخوا د برښنایي تاسیساتو ترمیمول دي. دغه شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه له دغه پرچاوی متاثر شوی دي. افغانستان د خپل برښنا لویه برخه له ګاونډیو هیوادونو په تیر ازبکستان څخه واردوي. د نننۍ پرچاوی راپور داسې مهال ورکول کیږي چې په کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ژمي او سړې هوا پر رسیدو یو ځل بیا د برښنا پرچاوی زیات شوی دي. د اسرائیل او حماس د سختدریز ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له صدروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلي رسنیو کې د خبرو شوو راپورونو له مخې حماس پر دې سربیره چې د تېرې شپې تر ناوخته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه ورکړې، د اسرائیلي یرغملو لیست هم نه دی سپارلی. د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په غزې تړانګ کې فلسطینیانو ته د نړیوال ټولنې د مناسب او پرلپسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودی دغه غوښتنه د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. او د استرالیا د سوداګریز لیګ بیګ باش مسؤلان وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږ کال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدلی. که څه هم بیګ باش پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د راشد خان د نه لوبېدو عوامل نه دي په ډاګه کړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پا پاکستان کې له چارواکو غوښتي دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیاتی شي.
افغانستان ته ډلی زخراج به روان بشری بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بېرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 10 لکه افغانان د دوی له خاورې ووځي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووځي. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,400,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څناسه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. له دې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کرانډیکر ویلي وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکارۍ ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واټساپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
نو ماده ساده راډیو کارکونکو دا یله د ورته د پاکستان زلمونو وګورئ چې پاکستان زلمونو زلمونو کې چې په افغانان درغاله کشي تر پټوانه کشي نو اخیره زلمونو نه کې کده زلمونو کې تقریبا اخیره به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ښار نه
لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر زلم کېږي، مر سامانونه ګرځول کېږي، مر مر کارډونه ضروري کارډونه راسته استعمال کېږي، ورور پیسې په نه کار سخصل کېږي. ورور
ما دا کم مسافر سي له پاکستان او دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه شي. دا روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپنا او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ویل لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره اوسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په پاکستان کې اوسېږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار او غریب دي، یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لاد هیڅ دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ژغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا، ولې پاکستان د کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي. دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کېږي؟ که چېرته تیرو 10 کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطحه روابط وي، د ځوانانو په سطحه لیدنې کتنې وي. او ولایت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت. ولې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم وطن رامنځته سوی و او دا ورځ تر بلې ډېرې دی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درېدلې دي، جنګېدلې دي. پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی، هغو هغه تجهیز کړي دي، هغو ته یې پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا بېرته د افغان ولس سره هغه یو ډول د په سر کې به خاډ راشي. ولې نو دغسې پارلماني غونډې یو حیات راغی، بل لاړی، یو زمن بورسونه ورکول. اما په څنګ کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غربیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلې چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موجوده افغانان یې موجوده. نو هغه وطن په وطن ډېر ښکاره سو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونو په دې خبره دي. اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري، سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلوم و، بیا خپلې ګټې دا ایجابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي، ما دا راپور په نور لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړي دي چې تقریبا هغه تخمینی چې دوی اخیستي دي $300 یو شخص څخه اخیستل کېږي. دا چې دا اوس دي سره دی چې په زور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل چې دا پاکستان کې له پخوا راهیسې وه، تل دغسې وه. حتی په هغه حالت کې چې هېڅکله دغسې یوه پروسه دی نه وه پیل کړې چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستانه وایستي، بیا هم افغانان ځورول کېدل. له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل. هغه ځکه دی یو ټولو لوی لامل دا و چې بدبختانه په تېرو درې څلورو لسیزو کې افغانستان هېڅکله دغسې یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي، نه یې توانېدلی. او نن دننه موضوع خو بېخي ښکاره ده، خو هغه خپل د پراته هغه چې د 2020 د اگست وروسته پاکستان ته ولاړ، پاکستان ته مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولې بیا د دوی تر تھانو پورې، د دوی تر هغه د پولیسو مشرانو پورې، په دې باندې په وارو وارو خپل پاکستانیانو، د دوی لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دوی پر رشوت خوري جوړې کړې دي. یعنی فساد د پاکستان په پولیس پر رګ راکړې دی. هغه د فساد
مننه آزاد مننه د حافظي صاحب نظر کا وخلم. حافظي صاحب، د سوداګرۍ او تجارت د خونو د او د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو په ترڅ کې هم اسلام آباد د هڅې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتره شي په دې تیرو شلو کلونو کې، او کنه په هغه وخت کې هم د سیاسي نه کېده.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، همدارنګه محترم میلمه شاول ډاکټر صاحب آزاد ته
مننه.
پاکستان دوه مخی سیاست لري هر وخت. د عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاف تجارت د پاکستان سره مشته دي، په فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې، پېښور کې یا کویټه کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري، ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره، موږ دوی ته ډېر ښه میوه او چې یو لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو، او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری اکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنې ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي، مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته، یا د افغانستان هغه مالونه ریپروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي، د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري، ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره، یا اوم کې ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي، کله په موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، د غیر منطقي خبرې هلته کېږي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي، کډوال غریب خلک دي هلته، داسې خلک دي چې هلته 15 کاله کار کړی و، یو پاسن عبدال کې یو نفر راته وویل چې دا خو زه خو اصلا پښتو مې هېر کړی دي، او ته هغه چې د کوم ځای څخه راغلی یم هغه را په یاد لري، ځکه چې زه دلته چې راغلم 2 کلن وم، او بیا هم دلته لوی شوم، بیا موټرواني کولو، بیا وروسته یو سرغې مې وګټلې، بیا مو هټۍ جوړه کړې، خو سار شوې پاتې شو زه دلته راغلی یم، زه نه پوهېږم د کوم ځای افغانستان څخه یم اصلا، ځکه چې زما پلار مړ شو، زما مور هم زړه ده، ډېر هغه هم خپل حافظې له لاسه ورکړي دي، نو دا خلک شړلې دي، هغوی راغلي دي اوس افغانستان ته، که څه هم زه خپل په وس سره د زموږ اتاق تجارت یو 10 میلیون افغانۍ سره ټول ټول په هغه بیړنۍ ټوله په مرکز کې، یو 10 میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو، او دا خلک چې راځي سلور لکه خلک دي، په سلور لکه خلکو باندې څه کولی شو. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره.
ما نه نه حافظ صاحب، د خبرونه بل میلمنه مهم را سره یو ځای شو، سابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک پخوانی کمیسیون مشره. حمیدی، اغلی حمیدی، خبرونه ته شرح لې، دغه په پاکستان باندې د بشري حقوقو د بیلابیلو ډلو او د ساسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي، څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري، د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
تاسو ته د خبرونه ملمه او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی. واقعا دا ډیر د سهاده موضوع ده او اړینه موضوع ده، او په دغه خیالات کې چې د افغانستان خپل د ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره، اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې، اکثر هغه ماجر موږ خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو 15 لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده، مختلف هیوادونو ته چې ډېر افغانان زموږ ګاونډي هیوادونو ته، نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا 15 لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. او کومه چې ستاسو نړیوال اسناد ترې شو چې د بشر لیلا نړیوال اعلامي د تصویر نه راپدی، خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بي ځای شو د وضعیت د خوالي د فارا دا اسناد تصویر شوی دي، کاغه اسناد ته مونږ وګورو په دغه شرایطو کې یا په دغه خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا مونږ د بي تر راستنیدو د غلړی چې د 2001 کال را په دې خوا پایل شول، ځکه دا ماجرم په 3 کټګوري ویشل شو، یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنری سره چې د ماجرینو د لپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغه سره رجستر شوی ماجرینو، یو هغه ماجرین چې وروسته د هغه نه دا یوې مدارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کاوه، یو هغه ماجرین چې هیڅ ډاکومنت نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې، یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستی، خو په فعلی تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید د دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و، د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و، چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیر ترستنیږي، واته اول خود افغانستان فعلی شرایط دي ته مقاید نه دي، د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړي، چې هغه نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار د پاره ماجر شوی فعلی شرایط د افغانستان منګه د ماجرت د بیر ترستنې دو لړۍ د نړیوال اسناد پر بنا او د قوانینو پر بنا پاغه یوادونه نه خلک ماجر کیږي او بردرونه کراسکي بیرته د راستنې دو تر څو پوری چې زمينه پاغه یواد کې نه مسایده شوی به ورسته د زمینی د مسایدې د جانبین وادونه به شرایط دي ته مسایدې خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباری استل دي یعنی په اجباری توګه ماجر به ته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راسته دي په اجباری توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دې لوټکیږي د دې اول دپتیږي او دې په ډیر د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنیږي هغه ماجر چې راجستر دي د دې د لپاره ادارې بعضې صدابین نیسي لکه د ایوم د ماجرات نړیوال سازمان او د یونیتیا اداره خو هغه چې راجستر نه دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوالو اسنادو ته هم کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته اما کوم تصمیم چې خپل نیولای هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به داغو کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي او ازادي رډو ته یو شمېر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راسته ولیدی چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړه ولیدی. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولای شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي سپوکي پروگرام د ازادي راډیو اوري. موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستانه د کډوالو راستنېدل به د افغانستان په اقتصاد او د دواړو هیوادونو په سیاست سره اخیزې پرې بسي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي، د بشري حقوقو فعاله صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب د بحث دوم برخې ته کراشو، د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي، څنګه کېدای شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدای شي چې دغس یو ناورین رامنځته نه شي چې په ژمي کې دوی له ډېر بد حالت سره مخامخ نه شي او عادي ژوند په افغانستان کې د خلک عادي ژوند ته دوام ورکړي.
طالبان یوازې د دغه راستنېدونکو سره نه بلکې ټول افغانانو سره ډېر څه کولای شي او تېرو دوو کلونو کې ډېر څه کول. خو له بده مرغه نه یې لیکړي او نه یې کوي، هغه چې نه یې لیکړي او نه یې کوي دا توقع یې له منځه وړی ده چې دی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنېدونکو کې البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یوه شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده د هغه څه مثلا ډیری داسې کورنۍ شخص هم زه پېژنم چې یوازې ډېرې لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د دې سوال برخې ته لطفا راشي. یعنی طالبان څه کولای
شي؟ هم دې ته راځم، هم دې ته راځم. دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکې کولی، لیکن تاسو به لیدلی چې دا تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویل چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډېره برخه یې طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې د نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او دی خپله ځنې اخلي، نو بیا د توقع نه شي کېدی کولی خو هڅه شي. طالبان ام دا اوس په داسې یو وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوو درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مساعده کوي. همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي، بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبان دوی ته ورکړي یا امنیت یې ورکړی دغه له مخې یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو لارې د خلکو سره مرسته کوي. نو آلته مرسته ستا د دې ترڅنګ هغه ادعاوې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشتر د کمپاین مو کوي، دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی یې ادعا کوي د هغه له مخې دغه ستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو را داسې پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې پرون ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا را کړې ده چې د پاکستان څخه د ستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په دغه تېره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی، نه یې د پښتنو سره شریک کړی دی، نه د دې د مهاجرینو وزارت چې یا مثلا د صحت وزارت چې په برخه کې ده پښتنو سره څه کوي. د دې تر څنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هم په هغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو پخواني خلکو په ځای طالبان راغلل. د یو د ادرسه هیڅ نه دی ویل چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې تر څنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په داسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري. د یو له خوا هیڅ ډول
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولی شي چې د دغو کډوالو دغه ستونزې یو سره کمې کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین المللي ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړه توګه بین المللي ډګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پاتې شوي دي په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته، او دوی دا پیسې بدلوي په افغانۍ او دغه اثارو څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کوي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10% راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوي دي. یو خو هر کال په طبیعي توګه تقریبا 1,600,000 نوي خلک راځيږي، او دوی ځوانان بیا کار ډګر ته ځي. او په عین زمان کې د کډوال چې راستنه کیږي افغانستان ته، دا ډېر کوم اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی ډوډۍ غواړي، دوی جامې غواړي، د ژمی په درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بدلی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سنبال کړي.
مننه حافظي صاحب. آغل حمیدی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمی کې له دې خلکو سره مرسته وکړي، او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې مونږه خبري او خبرونه او طالبان تدبیر ما پورې د کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان دغه راستنېدو د بهیر د پاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د دې د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، یا کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري. ځکه راستنېدونکي په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې ځانګړو مرستو ته په لنډمهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي. په منځمهاله کې او په اوږدمهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده او د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارموندنې موضوع ده، نو تر دې دمه پورې کومې بیړنۍ مرستې چې یا لکه د خوراکي توکي باز غیر د دې نه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوي مهاجرینو سره غیر د راجستر شوي مهاجرینو سره IOM ادارې یو څه نقلي مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازمو مرستې د دوی سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو که د چارواکو خبرې واورئ، دا خبرې د دوی داسې مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسي باید د دوی دپاره سره دي، چې اوس ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي، ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړی پالیسي د بیرته راستنېدو لپاره ځانګړی فرمان موجود و، چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د فخاک د اوبو نه دا ټول ادارې پکې معلومی وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي، نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوونه شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې راستنیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي، په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپل په تورخان بازار کې د ایویم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یوه اداره وه چې دوی یو څه ناسم داسې
کړل.
نو دغه پلانونه که موجود نه وي، او بل خپله دوی د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژني نه په رسمیت، نو په دغه سالاتو کې که مرستې هم کېږي، مرستې هغه خاصو کسان ته نه رسېږي، هغه کسان چارمن دي هغې ته نه رسېږي تر کومه چې مونږ نو د مرستو د ویش دپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او ښه برنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانېږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسوي.
د مننه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان علي کوزی هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو. علي کوزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. تاسو په افغانستان کې اسې کله تاسو واورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه څه شوي د راستنېدونکو کډوالو لپاره؟
بلې، سلام احترام تاسو ته او محترمو مېلمنو ته، او هم دارنګ تاسو د راډیو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سطور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود و، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې، مخصوص کمیسیونونه جوړ شوي دي، او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي، او د هغې دپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري، او بلاخره دوی ثبتیږي. او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي، یا په ولایاتو کې امکانات لري، یا هلته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري، او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو، هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي، او بلاخره ځي هماغه ولایت ته، او په هغه ولایت کې هم کمیسیونونه جوړ دي، هم د دوی دپاره د مسکن او د دلو ځای د فارق کومکیږي، او هم وسه د سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 50-60 میلیونه ډالر نه په تورخم کې، او همدارنګه په موخه 50-60 میلیونه افغانۍ په تورخم کې، او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او دا شیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوي دي. وخت چې دوی باریږي موټرو ته چې رسیږي، دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرفه نه دفعه کېج ورکول کیږي، او دوی ځي. یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته هلته او ته پنغاله جوړ کړی دی، او په هماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. ژوند اڅه د امکانات چې دي هغه او ته برابر شوی دی، مګر ژوند یې سخت دی، د کې هیڅ شک نشته.
الکوزه صاحب محترم، دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې به مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 افغانان له پاکستانه ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 4,00,000 افغانان افغانستان ته له پاکستانه ستنه شوي دي. که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او څلور برابره شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
او ښه، دغه شک نشته چې پیشبینی دقیقه څوک نشي کولای، اما وضعیت به ښه نه وي، ځکه چې د دغه 4,00,000 سره موږ تر اوسه پورې چې یو دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي، او کدا 1,000,000 خلک راوستل شي او دوی باندې دغه وشي، په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغه یې روزګار کړی، د 40 کاله په پاکستان کې تیر کړی. موږ سره داسې اطلاعات دي چې زمونږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانې لري، موږ هلته موټر یې اخیستي ناشتی دی منګال ته خدمات کو منګا د قالینو کارګا ویلرو یعنی تاسو ته به معلومه ای رسمي خبره ده چې د ډیر شونه تر 50% پورې په دې څلويخ کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل او منګا په زرهاو خلک لرو چې الته کاروبار کې یو خواغه ماجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنګالو کې یا تل د مزدوري د فاره دی او حالت د فاره او هغه الته کار کو مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي موږ یو میلیارد دوه میلیارد سرمایه گذاری کړی په پاکستان کې که دغه ټول خلک راستل کیږي یو بخش دا سرمایه گذاری چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي ګرچې امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي دا خلک چې ثبت و شمار کوي یا کمپیوټرایز کوي دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلک څوک دي دا خو څلوېښت کاله مخکې چې یو دیقام تللی دی هلته زامن او نونه دوی مکتب ویلی دی دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي یو تعداد پکې انجینران دي یو تعداد پکې مسلکي خلک دي دغه مسلکي خلک دی کې هېڅ شک نشته چې زموږ په درد باندې خوري موږ په خپلو داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې و چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې ځکه موږ تر اوسه پورې 5000 نه تر 8000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي نو دغه کې یو تعداد خلک شته دی چې دوی ته پاره کار پیدا کېدلی شي اما هغه سرمایه چې زمونږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته
مننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم آزاد صاحب د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدی شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمد نه شي
ګوري په پاکستان کې دوه ډوله پانګوالي د افغانستاني او د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دی یو په لوړه کچې باندې دي چې مثلا که دوه نومونه واخلم د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده همدارنګه مثلا نجیب زراعت ګروپ دی ډېر زیات پانګونه کړې ده $14 میلیارډونه دي پاکستان هیڅکله هم دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولای چې ډېره لاندې متوسط پانګوال چې څومره دي په پنجاب او په کراچي کې لاهور او کراچي کې او د چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبارونه لري د دې د ایستلو هڅه هم دوی نه کوي ځکه ډېر سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه الکوزای ګروپ هغه په نړیواله کچه باندې په سویس بانک کې خپل اکاونټونه لري ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نشي کولای پاتې شو د ټیټې کچې کاروبارونه په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوسته فال جزیره کې یو سړی راپور شوی دغه نور وایي یو افغان چې د حضور استنی هغه خپل سکتر سوځوي هغه دغه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو یې نه تر اخلي څو اجازه نه ورته پاکستان چې د خپل چا باندې خاصه دغه څه به کړی او دغه ته راولای نه شي هغه چې دغه څه د پیرلو مزور د خپل سکتر سوځوم د دې لپاره چې نړیوالو قوانینو له مخې له بده مرغه څنګه پاکستان دغه پریکړه دا څه چې راوځي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقص دی یو داخله نړیوال هو ویل دا د ملګری ملتونو د انشیار او د دې باندې خبرې وکړي په یو نه وړاندې د سبکو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړي نو یو خو بشري حقونو چې انشیار او کنوینسیون چې دی آی سی سی پی آر او انډیا چې دا ټول نقص کړي دي د دې لپاره هلته داسې یو سختار مسله چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري په نړیوال پلیټفارم باندې د موضوع راپورټ کې نه طالبانو یادونه کوم نو د دغه سټیک کچ باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع کوي څو په لوړه کچه کوم پانګوال یو څه د دې په باندې څنګه زمينه نه مساله پانګوال د له کوزای څخه دلته پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوثر چې په ډیر هنر به راغواړي راټولې به کړي وو ولا شګه ورواچول دا سره حل وځي په افغانستان کې په دې شله کلونه کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی نو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت هم مهال باندې چې پانګوال دا ځمکه وایي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وکړي ځکه ډېر هغه پانګه اچونې ته هغه لس زره غله نور ناست په ماکیي کړی ناست دي نو نن خو د هغو دپاره نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې نه د دې تر څنګه هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونې
مننه آزاد صاحب
قوت کې ولري بندرونه باندې بدبختانه نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده. د ستونزې دپاره هلته د سیاسي دفتارنه څه چې هغه ډېرې دي
مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم، دا یادونه وکړم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بې ثباتۍ او په پاکستان کې د نامنویو له عمله وتلې دي، او دا د پاکستان ځینې سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بندي کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله ادا سره سم چې لس فیصده د شوکت خانم د سرطان د روغتون لس فیصده بهرنی ډاکټران له پاکستان وتلی دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څرنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي که دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقالوي، څرنګه ممکنه ده؟
دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نه وو او ما نور سلامونه وکړل، دی کې نه
دوی وروسته راغلل. بله،
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کېږي. دلته پاکستان کې دا نارامۍ او دا عدم ثبات د دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان وویني، او خیر خلک چې دا بحران او رکود ولیدل هغوی خو د کامن ویلث غړیتوب لري، هغوی لپاره یو څه اسانتیاوې شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هېوادونه لکه بریتانیا لکه استرالیا لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره اوس د نږدې خلیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو هم پته ستاسو چې ډېر پاکستانیان هلته شاروال لندن هم صادقان او پاکستانی پاتې شوي. نو دلته پاکستان کې سرمایه که پاکستانی سرمایه که بهرنۍ سرمایه دوی خپل د ګټې لپاره ځای لټوي، او کله چې هلته اوزا مناسب نه و دوی تښتي، او ډېر خلک تښتېدلي دي د پاکستان څخه. او حتی که ستاسو پامې څو ورځې دمخه دوی دا تشویش ښکاره کړ چې د پاکستان څخه به قاچاق په توګه ډالر ځي و حتی افغانستان ته، اما دا چې دا رښتیا وو که نه وو خو اما دا بالکل برسېره ده د پاکستان سیاست د اقتصادي ودې لپاره نور کار نه ورکوي. دوی هر وخت نه یوازې موږ ته او ګاونډیو ته مشکلات را زیږوي، بلکې خپل مولدینو ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوي نه برابروي. نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کادرونه کوم چې په بینلمللي سطحه کولی شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وتلي دي، ځکه چې اوس متخصص ډاکترانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري. نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوال یا د افغان خلک چې ایستل شوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي، د هغوی د پیسې د ترلاسه کولو لپاره متاسفانه دغسې یو مقتدر رسمي او مشروع ادرس شتون نه لري چې په بینالمللي محاکمو کې او په بینالمللي مؤسساتو کې ور ودانګي او حق طلبی وکړي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید ترلاسه شي. پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره وکړل چې 5000 کلداري ورته اجازه ورکړل او نور هر شی د شتمنۍ هلته پاتې شول. زموږ له طاقې اوس اقدامات کړي دي تر اوسه پورې د الکوزیسکا په تفصیل دا موضوع معلومه ده، او دې په خپله هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړي دي. اما خو موږ د اوتاق یو خصوصي سکتور یو، زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بینالمللي مؤسساتو کې یا اربیتریشن د دنیا سره یا حل منازعات بینالمللي یا محاکمو ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو. هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي. متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپټ پینل چې وینې دی په هیڅ ځای کې او دا محکمو کې دوی اقامت د دوی نشي کولای.
مننه حافظ صاحب. الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی، نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم ډیر څه په دې برخه کې نشي کولای، که تاسو نور وضاحت ورکوئ لطفا.
بله، اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عاطزي صاحب ته او آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ ناوخته رالم. ګوره، داسې یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډېر زیات امارت ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زارو غړپ باید تیر شي، دنیا زموږ حکومت وکړي، د دې مهاجرو غم باید وخوړل شي، د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی تر اوسه امنیت راغلی دی، دې خلکو ته کوم کور پیدا نه کو. دا مهاجرین په دوه قسمته دي، یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمي زی او راځي، دا غوی پیشه ده، اما یو تعداد کاروباري خلک دي په افغانستان کې زمکه ډېر زیات دي، سکتوري خصوصي هم دي ته آماده ده. دا اوس مونږ په هرات کې د زلزلې لپاره په زرګونو کورونه زمونږ سکتوري خصوصي جوړي، وطاق تجارت سرمایه گذاری جوړي. همدغه شانتي په هر ولایت کې مونږ 200-300 کورنۍ وته کوشش کوو. یعنی تاسو وګورئ 300 میلیونه خالي میرویس عزیزي کومک کړی دی، داسې نور تاجران دي. زه وایم چې د پاکستان سره دا معامله وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کارو کو. یو دغه خبره دا ده چې چې افیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چندي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو. ا دې عقل چې یو سړی، یو محکمه، یو اداره ته په رسمیت نه پیژني، ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري، ملک دې نه پیژني، نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي؟ خود تاریخي او دغه کني لار شته په جهان کې، اصول شته، دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شویو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تلیو. هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو، هغه په ارتباط باندې مونږه ته جان چوي او بل اخر مونږه خپل دوست او خپل د ملک ته را ویل چې تاسو د ملک دی. هو اوس چې دغه سی حالت راغله ده، دغه انتقالي حکومت چې دا سی یو انتخابي حکومت نه دی، ډیر به مسولیت اقدامات کوي، زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومک کوي چې موږ ورسره په جریان کیو او دلته یو 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 بلبلی فشار را نشي د دې خلکو سرنوشت کې. په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلی، نو 50,000 کالدار خو ټولې 10,000 یا 10,000 افغانۍ شوي، په دې 10,000 افغانۍ باندې د دې سړي هغه کرایه هم نه کیږي. نو دا ډېر یو بد تصمیم دی. دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی، هم په اسلامي لحاظ، په بشري لحاظ. په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چې هلته دي و دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دی، پیسې اوس شته دی، د مړي ژوندي دپاره پرېخوستلي دي، هغه په یو شکل او بل شکل هلته پاتې کیږي. او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې زمونږ تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې افیزي صاحب دقیق پوهیږي. موږ پخوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې افیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او هلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې چې سره عیسایه وه په میلیاردونو ډالر هلته کالداري، هلته خلکو کورونه اخیستلي دي، هلته خلکو دکانونه اخیستلي دي، هلته خلکو ترانسپورت اخیستلی دی، او دا اکثره د دغه قبایلي خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خوینده راکول زموږ په نامه نه دغه کېدل. اوس چې هغه ځمکه خرڅوي د 15 لک روپو چې په 2,000 غواړي یا په 3,000 غواړي، هل سلام دا دی، دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نشي او دا باید ورسره خبرې وشي. ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره، سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خړپړتیا به راغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی د کابل کې سفارت لري پاکستان، او هلته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو، د طالبانو بیرغ هلته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نشي، او خصوصا د دغه رویش او د طرز العمل چې دا دوی وضع کړی دی د پاکستان حکومت،
دې ته باید فایل ټکی ورکي او انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري د او واقعا قابل د قبول داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي لوړ کې ته راولي درې شپې په لوړ کې کې ولاړي او به راپوري باسي ته دغه نه او هر نه هر چا نه هر شی پاتې نو داسې کورونه هم شته دی چې بچي هلته چا پاتې دي ښځه دې مخته راوښتي ده زامن یې هلته پاتې دي د دې مخته راوښتلی دی نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي ولاکه دومره ظالمانه برخورد هر هیچ هم نه دی کړی خو په هر صورت اسلامی امارت هم چپ په خوله پاتې کېدل زما ته نظر زه فکر کوم چې دا ښه کار نه دی دا خلک زمونږ خلک دي مونږ اسلامی امارت ته احترام لرو مونږ رعیت یو او مونږ دلته سرمایه گذاري کوو انشاءالله یو دوه کاله به په غریبۍ سره تیر کړو خو بیرته به انشاءالله په روان حالت کې راشو بیرته به اقتصاد ښه شي زراعت به هم ښه شي خلکو ته ځمکې ښې ډېرې دي او خلکو ته دې کورونه ورکړي خلکو ته دې ځمکې ورکړي یو یو جریب ځمکه نیم نیم جریب ځمکه دې وله ورکړي او خلکو ته یو دوه کوټې جوړې کړي یعنی مونږ ورته ریسرچ کړی دی د 400,000 تر 500,000 روپۍ پورې افغانیو پورې یو کور جوړېږي نو ملل متحد هم باید کومک وکړي دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نورو ځایونو سره او مسایلو سره کومک کېږي دا خو یو لوی 40 کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کوو چې مونږ خپل وطن وران کړو اوس خو دا وطن راله باید جوړ کړي او دا خلک راولي
ډېره مننه الکوزه صاحب مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان د خپرونې څو دقیقې پاتې دي د لپاره چې دا بحث راغون کو په لنډو باندې د اغلی حمیدی په لنډو کې ستاسو نظر واخلو څه باید وشي چې په دې ژمي کې د افغانانو له دغه ناورین سره مخامخ نشي یا مشکلات په خپل حال لیکن باید څه وشي ستاسو وړاندیز څه دی
البته زما په اول قدم کې د تجربې په اساس چې یو ښه قوي همغږي کې دا اداره په رسمیت پیژندل شوې ده یا نه ده خو اوس مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري چې بیرونی سیاست هر څه دی هغه بیله خبره ده یو قوي همغږي همدغه د پانګوالو ترمنځ ځکه زیاتره همداسې چې موږ د میډیا د لارې اورو پانګوالو په طبیعي پیښو کې همدغه پانګوال وکړي او اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه همدغه پانګوال دي چې خلکو سره کوي هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې صحي خدمات او ټولو کې دغه مرسته د همدې پانګوالو ده نو د دې دپاره باید د یو قوي همغږي په داخل د هیواد کې باید ولري خارج د هیواد نه د پاکستان د هیواد سره ځکه دغه پروسه چې ده دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوالو اسنادو نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ بریګونی پروتوکولونه د هغې بیخي خلاف ده ځکه دې چې کوم شرایط ټاکلي دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټ نه د پورته شرایط دي دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د مهاجرت لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي سره د دې چې دغه راستنېده اجباري راستنېده دي شرایط دې ته آماده دي د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت خو به هم دا خبرو اترو سره اړتیا لري ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زیات شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي
راستنېدو
ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آزاد صاحب ستاسو نظر که واخلم څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی مثلا د فلسطین او د اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړې توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي لکه مخکې مشي نمونه واخیستل مثلا جنرال ګروپ او دا خلک دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایه هم دي او د دې سرمایه د راستل سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي او بیا بده نو سپسلی کې سره ګورو دا هم یو تاثیر لري یو دې تر څنګه برته کې مسؤلیت لري کینې لري مسؤلیت حاکم تور اوړي هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي هغه څوک چې په ملیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي هغه ته مسؤلیت تور اوړي هغه باید خپل امکاناتو پر رڼا کې د افغانانو لاسونی شي هغه ته د یو سره نړیوال ادارې نن هم په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایدلې دي هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي دا روانې دي لاکن پر سم ځای نه دي لګېدلې په تیرو دوه کلونو کې نه دي لګېدلې نن باید ولګېږي د اقل حد اقل یو 50 پر سم ځای ولګېږي حاکمه ډله مسؤلیت لري حاکمه ډله امکانات لري هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې د خپل پاچاهي روانه کړې ده خپل حاکمیت روان کړی دی دا باید منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي دي رسک هغه افغانان خو څومره په توان کې دي موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو او د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسطې دي دغه راستنی نو ته ماجینی لاسنی ولای په هغه نشي کولای دی خپل امکانات صفر دی هغه افغانان خپل کاروبار نه لري بیروزګار دی په بحث او اوج کې لکه انده غو درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړي توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لوی پانګه اچونه لري او حاکمه ډله په افغانستان کې کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي ترڅو د ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظی صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشوله چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي دغه افغانانو شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
اول خو لکه چې مخکې زما همکار ګران کوزه ویلي سو کارونه ترسره شوي دي. اول خو دا آزاد اتاق مشترک چې دلته زموږ دوستان ته مراجعه کړی دي هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل څونه یې پاتې دي. په دغه کې کار روان دي، اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري او حتی په د تورخم کې او په بولدک کې هم دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ندار دی اتاق تلح بری غړی دی ډاکټر مخلص احمد نومي هغه پوسره هم دی دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې دا هم ته پوس کې چې څوک څه کاره ولته دی هغه کاروبار کې چیرې وي متشبس کوو دی هغه څه شی هلته پاتې شوي دي دوی هم دلته بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي ترڅو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح کوری چې د افغانستان پاکستان سطح وي، خو طالبان ډېر نفوذ لري، هلته ډېر کار کولی شي، هغوی سره ډېر مناسبات لري، د پخوا څخه سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اکوزه وفرمایل دوی باید چپ پاته نه شي او د دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږي.
مننه ډیر مننه حافظی صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم، اغلی حمیدی له تاسو څخه هم، او له الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شو ده، له هغوی هم مننه یم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخیسته. زه احمد چیبر تاسو پوښتنه سپارم.